پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي راډیو له پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. سالی محمد صالح دا خبرونه اوروي.
افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فاریاب کې د دوو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي. د ولس جرګې یو کمیسون د هوایي چلند له ملکی ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 پاکستانی سرتیري وژل شوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین پل اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي. شاهین پل اردو پرون رسنوي ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. 209 شاهین قلوردو وای چې په دغه عملیاتو کې 4 افغان سرتیری هم جوړل سوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښته. د دولت وسلوال مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي د وژل سوي پولیسو له کورنیو سره لازمي مالی مرستې کیږي. تر دې مخکې په کندهار کې د وژل سوي پولیسو کورنیو شکایت کړی و چې ولایتي چارواکو هیڅ ډول مرستانه د ورسره کړي. د امنیه قمندانۍ ویان زیاد درانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هغوی ته د شهادت د اکرامي پیسې ورکول کیږي او د اکرامي وروسته د تدفین او د دې پیسې ورکول کیږي، خیر و خیرات ورکول کیږي او بیا د تماشتنۍ معاش ورکول کیږي.
خو د وژل سوو پولیسو د کورنیو غړو ویلي چې سختې مالي ستونزې ګالي او حتی چې سوال کولو ته هم مجبور سوي دي. دوی شکایت کړی چې یوې او بلې ادارې ته مراجعه کړې ده خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوز د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیری وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لور لایي سیمه کې سوی او امنیتي ځواکونو تر لاساته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژلي دي. د لورلایي د پولیسو مشر عطاو رحمان ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پاوز د پرونی برید مسؤلیت منلی او د ورته بریدونو خبرداری ورکړی دی. په ترکمنستان کې هغه نوی قانون نافذ سو چې پر اساس د الکولي مشروباتو خرڅلاو محدود کیږي. د دغه قانون پر اساس چې له پرون راهیسی نافذ سوی دی، پر ریلګاډو، الوتکو، کښتیو او ورزشي مرکزونو کې الکول منع سوی. ترکمنستان د اقتدار غوښتونکي ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف لخوا اداره کیږي. محمدوف د خپل هیواد وګړي هڅولي چې سپورت ته مخه کړي. د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې خپل هیواد به تر 2015 میلادي کال پورې له تنباکو څخه پاک اعلان کړي. د ترکمنستان د وګړو شمیر 5 میلیونه او 6 لکه ته رسیږي چې اکثریت یې مسلمانان دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس د دواړو جرګو رهبران د سرحدي امن په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره سپینې ماڼۍ ته وربللی دي. د بدسل کې ده چې د بودیجې پر سر درېدلي حالت د امریکا د حکومت د ځینو برخو د چارو د ځنډ سبب سوی دی. چارواکو پرون ویل چې د کورنۍ امنیت وزارت به نن د کانګرس اتو رهبرانو ته د سرحدي امنیت په اړه معلومات وړاندې کړي. دا لا څرګندنه ده چې د کانګرس او حکومت رهبران به د بودیجې پر سر د درېدلي حالت په اړه هم په خپلو کې مذاکره وکړي او که څنګه. په پام کې ده د امریکا کانګرس چې په استازو جرګه کې به ډیموکراتان اکثریت وي سبا خپله لومړۍ جلسه وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو ته دې $15 میلیارد ورکړل سي، خو ډیموکراتانو د دې پیشنهاد سخت مخالفت کړی دی. د دغه سرحدي دیوال د جوړېدو پر سر جنجالونه د دې سبب سول چې د امریکا د فدرال حکومت ځینې برخې رخصت سي. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت چاپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر 2 ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي چې دغه کس نارې وهلې خارجیان دي ووژل سي. دغه پیښه پرون د جنوري اوله د نوې میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویستفالن کې سوې ده. د دغه ایالت د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریول وویل حمله کوونکي ښکاره نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي چې حمله کوونکي چې 50 کلن وو په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان وګړي دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا پیښه هدفمنده حمله بللې ده او څېړونکي وایي چې داسې اطلاعات شته چې دغه کس رواني ناروغي درلوده.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولس جرګې د یوې لمې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي.
دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورد.
افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي ډېر ژر به پاکستان ته لاړ شي او د هغې هیواد له چارواکو سره به د سولې پر روان بهیر وغږیږي. په کندهار کې د یو شمېر هغو سرتېرو چې په جګړو کې وژل شوي کورنۍ د بې وزلۍ له امله سوال کولو ته مجبوره شوي دي.
زما خاوند په تابوت کې پروت و. هغه سړی را ولاړ شو. دغه قومندان 15,000 افغانۍ په دقیق کښې ما د خسر په لاس کښې ورکړلې. هغه معاشیې هم ورک سولو. هغه د شهادت پیسې هم ورکې سوې. موږ ول هغه پیسې څه سولې.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د فدرالي ادارو د یوې برخې د تړل کېدو د روانې ستونزې له وروستي حاله مو هم خبرو. ازادي راډیو اورئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وضع اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته مخته وړم. د افغانستان ولس جرګې د یوې اعلامې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. په دغه اعلامې کې چې نن په دې جرګه کې د سولې په اړه له بحثونو وروسته خپره شوه، ولسي جرګې له وسله والو طالبانو هم وغوښتل چې له قید و شرط پرته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته انکېني. ولسی جرګې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نه کېدو په اړه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې طالبانو پر امریکا سربیره په دې وروستیو کې له پاکستاني، ایراني او روسي چارواکو سره خبرې کړي دي چې د ولسي جرګې اندېښنې راپارولې دي. طالبانو دغه راز ویلي چې د سعودي عربستان په د جدې په ښار کې په راتلونکې غونډه کې به هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. دا موضوع زموږ خبریال ناجا صافی تعقیب کړی د کابل له سټډیو ده. ناجا جان، مهرباني، نور معلومات څه دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، وروسته له هغې چې وسله والو طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو په درشل کې د افغان حکومت له استازیو سره خبرې رد کړې، د افغانستان ولسي جرګې نن د یوې اعلامې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. د دغې جرګې غړي سالم محمد سلجوقي چې دغه اعلامیه نن په عمومي غونډه کې لوستله، په یو برخه کې له وسله والو طالبانو هم وغوښتل شول سو له قید او شرط پرته په مستقله توګه له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. دوی وایي د وسله والو طالبانو استازي باید له کوم قید او شرط پرته په مستقیم او خپلواکه توګه له افغان دولت سره د سولې مذاکراتو ته کښېني. دویم دا چې د افغانستان راتلونکي پرېکړه افغان حکومت او افغانانو پورې تړاو لري. د افغانستان دولت باید په دغو مذاکراتو کې خپل مشروع ځای او حضور ولري او په قاطعیت سره د افغانانو له ارزښتونو دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د وسله والو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په رواني جنوري میاشت کې د سعودي عربستان په جدې ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي تر څنګ پکې به د امریکا، متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي هم برخه واخلي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسېدلی او پاکستاني رسنیو ویلي چې د افغان سولې د خبرو موضوع د دغه سفر اساسي هدف دی. دا سرګندونی داسې محل مطرح کیږي چې طالبانو بیا د یوې لامی په خبرولو سره په خپل پخوانی دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د یو قوي پلان پر اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په دغه هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. تر دې وړاندې بیا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د وسلوالو طالبانو دغه پریکړې په غبرګون کې ویلي چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره پلاوی وانستوي او د سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا ویلي چې په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي شته. د سولې عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په تیر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې اجماع پر رامنځته کولو متمرکزې وې. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار بیا د نن ورځې په عمومي غونډه کې له ځوانانو، ګوندونو او ټولو افغانانو وغوښتل چې په یو لاس سولې ته کار وکړي.
افغانستان ټول قشرونه، سیاسي احزاب، سیاسي مشران، رهبران، ځوانان، مدني ټولنې او د افغانستان ټول وګړي باید سره یو لاس شي، په یو اتفاق، په یو اتحاد د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. غوښتنم د ټولو افغانانو نه، طالبانو نه، همدارنګه د ګاونډیانو نه، همدارنګه د ټولو افغانانو نه غوښتنه دا ده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي او افغانستان ته یو پایدار سوله راشي.
افغان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي او افغان ولسمشر هم د سعودي له پاچا سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې. بلې نوري صاحب.
بلې ناجیه صافی، له تاسو نه مننه. مفصل معلومات مو ورکړل، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. قدر من اوریدونکو، و امور دل چې د ولسي جرګې نن د سولې په اړه لباسونو وروسته یو اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې هم اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ژر پیل نه شي، دا به د سیمې هیوادونو ته د مداخلې لاره هواره کړي. له بلې خوا بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی غواړي په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته لاړ شي. پخوا دی په پاکستان کې د افغانستان سفیر هم و او د هغه هیواد له چارواکو سره یې مخکې ډېرې لیدنې کتنې درلودې. د هغه موضوع ده چې زما بل همکار اکرم الله اکرم تحقیق کړی. اکرم صاحب، عمر داودزی دا خبره کله کړې او کله غواړي چې پاکستان ته لاړ شي؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی نن اعلان وکړ چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. خاغلی داودزی نن د افغانستان د سولې د عالي شورا او د مدني ټولنو ترمنځ د سولې په یو مشورتي ناسته کې دا خبره وکړه، خو په دې اړه د دې سفر په اړه ډیر جزئیات ورنکړل. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې مخکې ریپورت کې موریدونکو اوریدل چې په روان جنوري میاشت کې په جده کې د افغان سولې پاړه غونډه جوړیږي. لدین اوډاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان ته په تیرونی کې راغلی او دلته له افغان حکومت سره په خبرو کې ژمنه کړې و چې افغان حکومت بل طالبان سره مخامخ
همدغه موضوع ډیر مهم او چې موږ ډیره هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت دریز واخلو د جديد غونډې په ارتباط د طالبانو د اعلامي خبرولو وروسته چې ویلې دي په جده کې به هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي، خو له هغه وروسته د افغانستان حکومت چپ خوله ده. حتی هم وکړه د سولې عالي شورا د عمر داودزی له دفتر سره د ولسمشری ویندویان وایي چې عمر داودزی سره تاسو خبرې وکړي. نن یې په دې اړه څه ونه ویل چې آیا د دغه اعلامې خبرولو وروسته بیا هم د افغانستان هیات به هلته ولاړ شي جدې ته، که به لاړ نه شي ولې پاکستان ته دی ځي ولې جدې ته نه ځي؟
د دغه مسلې په اړه باندې په پنننۍ غونډه کې څه ونه ویل شول د جدي د ناسې په اړه. خو تیر ورځ د افغانستان سولې عالي شورا هیله خودلې و چې د جدي په ناسته کې یعنی یو ډول هیله مندي خودلې و چې د افغان حکومت پلاوی به برخه پکې واخلي. خو نن په دې اړه خاص کوم خبره ونه شو. عمر داودزی د پاکستان ترڅنګ ځین نور هیوادونو یاد کړل چې د بورته سفرونه د سولې د ورستیو حلو زالو په لړ کی ولری، خو د نورو هیوادونو نمونه یو نه خېستل. دا چې خغله داودزی په پاکستان کې د چا سره وګوري په دی اړه هم څو نه ویل، صرف هم دومره ویل چې دا پراتونکوونه کې پاکستان ته لړ شي. تیر هفته چې شاه محمود قریشی افغانستان ته راغلی او د افغان چارواکو سره د طالبانو د مخامخ خبرو د کینولو ژمنه کړې و، نو دا معلومات نشته چې عمر داودزی په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو سره ورته د خبرو زمينه برابر شي کنه، یوازې به د پاکستانی چارواکو سره خبري وکي تر دې د معلومات نشته. خو د دې مشورتي غونډې پاړې موویل چې دوی حادثه کوي چې دغه ډول مشورتي ناستو لالارې نه یو میکانیزم جوړ کړي، او دا میکانیزم به د ټولو هغه هیوادونو سره هم شریک کړي چې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان په مسلو کې دخیل دي. بلې نورسې
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و مردل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا دغه وخت د سولې د عالي شورا د درلو انشار رئیس او د غرض د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ویلي چې راتلونکې اونۍ کې به پاکستان ته لاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره به د سولې په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جده هم په دې نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربه وي. طالبان په دې غونډه کې د امریکایي چارواکو سره بیا خبرې کوي او دغه راز د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره. مخکې ویل شو چې د همدې د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به دا کتنه دغه غونډه جوړه شي، خو تر اوسه پورې دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. د افغانستان حکومت هیله منو چې مخکې ویلو چې د جدي غونډې ته به هم یو هیات واستوي، خو د طالبانو له اعلامیې وروسته چې ویلي دي د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت دریز نه دی معلوم چې آیا د مرکچي دولس کسیز پلاوي غړي به د جدي غونډې ته واستوي که نه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم نجیب صافی اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزیر لخوا په ننګرهار کې د کرنې او مالداري د پراختیا لپاره د 93 میلیون افغانۍ په لګښت د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې د 15 سوداګریزو شنو خونو تړونونه لاسلیک کړي. د غشنی خونې د ننګرهار ولایت پاچین، روداد، چپرهار، شیرزاد او خوګیانو ولسوالیو کې جوړیږي. همدارس د کرنی وزیر د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د یو سربند د جوړولو تړون هم لاسلیک کړ. د دې سربند په جوړولو سره 500 جریبه ځمکه خړوبېږي. خغلی رستمی وایي همداشان د ننګرهار ولایت په دور بابا، ګوشتې، کوټ او خوګیانو ولسوالیو کې پر زرو اړمنو او زیانمنو کورنیو د مرغداري بستې هم ویشل شوې. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د صنعتي پارکونو عمومي ریاست ترمنځ د ځمکې خرڅلاو تړون لاسلیک شو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نن د یوې لمی په خبرولو سره ویلي چې دغه تړون 13 ورځ لاسلیک شوی. ویل کېږي چې په صنعتي پارکونو کې خصوصي پانګوالو ته د ځمکو د ویش په لړ کې د افغانستان اقتصاد عالي شورا د یو شمېر نورو ځمکو ویشل هم منظور کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,240 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ د شپوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
ازادي رادیو ده ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. او سم یو نړیواله موضوع، د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو پر سر رامنځته شوې ده. د مصرفي بودیجې د نه تصویب کېدو له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه هم په ټپه ولاړه ده. دا موضوع زموږ همکار عصمت څاروان تعقیب کړی ده. څاروان صاحب، خبره څه ده؟
مننه نوري صاحب. ټاکل شوی ده چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې لکه څنګه چې تاسو ویل نن چهارشنبه غونډه وکړي، خو داسې هیڅ نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزه دې حل شي چې لکه بلې د امریکا د حکومت یو برخه په ټپه درېدلې ده. کانګرس د ولسمشر ټرمپ بودیجه چې 5 میلیارد ډالر یې له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره غوښتې نه تصویبوي. په امریکا کې د نوي کال په مناسبت رخصتي وه، او اوس چې رخصتي پای ته رسېدلې د سناو د استازو جرګو غړي یو اربیا پر دې مسلې خبري کوي. لدې جلا ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو مشان نن سپینې ماڼۍ ته وربلل او د کانګرس د سرچینو په وینا د پولي د امنیت په اړه ورسره خبري کوي. د پنځشنبه په ورځ د کانګرس د استازو جرګې نویو غړیو چې اکثریت د دیموکرات ګوند غړي دي په کار پیل وکړ. دوی غواړي مصرفي بودیجه دوی برخې ولري څو د حکومت د یوې برخې د فعالیت د درېدو مخه ونیسي. خو له دې سره سره په مشانو جرګه کې چې د جمهوري پالو په کنټرول کې د وضعیت ناڅرګند ښکاري. د جرګې پخوا دې ته ورته اقدامات تصویب کړي وو، خو د دیوال د جوړولو لپاره یې د ټرمپ غوښتنه نه ومنلې. ټرمپ اصرار کوي چې باید په مصرفي بودیجه کې د مکسیکو او امریکا ترمنځ پر پوله د دیوال لپاره 5 میلیارد ډالر په نظر کې ونیول شي.
څرفن صاحب، ولې ترامپ له مکسیکو سره په پوله د دیوال پر جوړولو زیات ټینګار کوي؟ البته مخکې ډیرو شعارونو کې ویلو چې دغه دیوال جوړوي او پیسې به یې مکسیکو ورکوي، اوس له کانګرس غواړي.
هو، ترامپ دا دیوال امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره خورا مهم بولي. د 2014 میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې هم ژمنه کړې و چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله به دیوال جوړوي چې د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. په حقیقت کې دا خپل رای ورکونکو ته د ترامپ یو وعده و. نوري صاحب تاسو ویل چې هغه وخت دا خبره هم کړې و چې دیوال به جوړوي او مصرف به هم له مکسیکو څخه غواړي، خو اوس دا خبره نه کوي وسیله خپل کانګرس غواړي.
داسې د کډوالو بهیر هم په وروستیو کې ډېر تیز شوی. آیا د مکسیکو له لوري لا هم امریکا ته کډوال روان دي؟
هو، د نوي کال په لومړیو شیبو کې د امریکا پوله ساتو له مکسیکو سره په پوله کې پر شاوخوا 150 تنو کډوالو چې غوښتل امریکا ته واوړي اوښلن ګاز استعمال کړ. د امریکا د ګمرک او پولیس ساتنې ادارې وروسته په یوه خبر پاڼه کې چې د سه شنبه په ورځ یعنی پرونی خبره کړه، وویل چې اوښلن ګاز پر هغو کسانو وشیند چې ډبرې ویشتلې او په زور یې غوښتل چې امریکا ته واوړي. له دې معلومیږي چې کډوال تر بل هر وخت زیاته هڅه کوي چې اوس امریکا ته واوړي، ځکه هغوی پوهیږي چکه دیوال جوړ شو بیا به امریکا ته دا وشتو چانس نه وي.
بل سرمن صاحب، له دې معلومیږي چې له مکسیکو سره په پوله د دیوال د جوړېدو پر سر باندې جنجالونه دي، هتر رسیدلي چې د امریکا د فدرالي ادارو ډېره برخه همداسې تړلې پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اوري او سم د کابل چاپ خبرونه ته کتنه کوي. اکرام الله اکرام طبقه وښو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په خپل نننې غاڼو کې د ولسمشریزو انتخاباتو په ځند او په اړه د سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په خبرګونونو مقاله او تبصری خبري کړی دي. مسیر خپلواکی ورسپانی ولی څلور ډول انتخابات پر یو وخت تر عنوان لاندې په سرمقاله کې لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسون لوري د ولسمشریزو انتخاباتو ځندولو ته د سیاسي ګوندونو او سیاستوالو لغبرګون وروسته اوس د کمیسون هغه ایده دروغ شو چې ویلي د انتخاباتو ځند پریکړې له سیاسي ګوندونو سره په مشورې کړې ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دی چې د ولسمشری یو شمیر احتمالي نوماندانو او حتی د انتخاباتو څارونکو بنسټونو دا پریکړه ناقانونه بللې ده او ویلي دي چې دا پریکړه بدې پایلې لري. د سرمقالې لیکوال همدا شند انتخاباتو ځند د حکومت او کمیسون ګډه د سیسه بللې او لیکلي دي چې حکومت غواړي د ولسمشری د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسی جرګې د ټول هیواد د ولایتي شورا او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په یو ځل ترسره کړي. سرمقاله لیکون کې ادا کوي چې په دې کار سره حکومت غوړي چې د یو ځانګړي کاندید په ګټه د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو له نوماندانو سره جوړجاړي وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په امدیاړه په یو خپور شوی مطلب کې لیکلي دي چې سیاسي ګوندونو او سیاسي څیرو د انتخاباتو په ځند شدید انتقاد کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې سیاسي ګوندونو دغه پریکړه د قانون خلاف بللې او ویلي دي چې د ولسمشریزو انتخاباتو درې میاشتنی ځند به په هغه صورت کې ومني چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخه اصلاحات رامنځته شي. د مطلب لیکوال د ولسمشری د احتمالي نوماند حنیف اتمر له قول لیکلي دي چې په یو وخت کې د څلورو انتخاباتو ترسره کول د کمیسیون له وسه پوره نه دي او دغه چاره به هیواد له جدي بحران سره مخ کړي. په مطلب کې د خاغلی اتمر له قوله دا هم لیکل شوی چې اوسنۍ حکومت له جوزا میاشتې وروسته قانوني مشروعیت نه لري او باید ګوښه شي. او دنیا خپلواکي ورسپانې هم پم دیړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې په کابل کې د امریکا سفیر په انتخاباتي کمیسونو کې د پراخ اصلاحات غوښتنه کړې ده. په مطلب کې د امریکا د سفیر جان بس له قوله لیکل شوی چې په انتخاباتو د خلکو د باور د بیرته پیدا کولو په هدف اړتیا ده چې په انتخاباتي کمیسونو کې اصلاحات رامنځته شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې ښاغلي جان بس ټینګار کړی چې باید دا اصلاحات غیر سیاسي وي او په کارپوه مسلکي کسان په انتخاباتي کمیسونو کې په دندو وګمارل شي.
ازادي راډیو اورې په کندهار کې د ځینو وژل شو سرتیرو د کورنۍ غړي وای د بې وزلۍ له کبله سوال کولو ته مجبوره شوې دي. په دغو کورنیو کې د حشمت په نوم د وژل شوي پولیس میرمن هم شامله ده. دا وایي دولت آن د دې د وژل شوي خاوند اکرامي هم نه ده ورکړی او دا مجبوره ده چې د خپلو اولادونو د ساتلو لپاره سوال وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسله والو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېرې قرباني ورکوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
دا د څلور ویش کلن حشمت کورنۍ ده. حشمت د ملي پولیسو غړی او څلور میاشتې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو سره د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوی. له هغه څخه میرمن، درې لوڼې او یو زوی پاتې دي چې اوس د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې په یوه کوچني کرایه خونه کې د کړاوونو ډک ژوند تېروي. د حشمت میرمن بیبي ګل وایي دولت ورته هیڅ پام نه دی کړی، ان تر دې چې د خاوند اکرامیا هم پرانه د ورکړې. بیبي ګل وایي د زیات مجبوریت لامل او سوال کول تاړه سبه.
از ما خاوند په تابوت کې پروت و، بل کر از ما خوب غاری و غم خو غم ول. هغه سړی راملار څو د کومندان 15000 افغانۍ په دقیقه کې شو. ما د خسر په لاس کې ورکړل. هغه ما شم ورکسول هغه د شهادت پیسې مورکسوم شو. هغه پیسې اساس ولې هغه د وظیفې پیسې اساس په خوده درې میاشتې عسکري کړو. ویل ول هغه تذکره جیلی ولا هغه تذکره چې جیلی و نو تا څنګه په پوستا کې پرې شو وي، تا ماشین څنګه په لاس ور کوي، تا باور څنګه پکوي چې تذکره جیلی ول.
د بیبي ګل په چیر ممکن سلګونو نور کورنۍ هم په هیواد کې دروان تاتریخوالي څخه ځانمن سیوي وي. خو بیبي ګل له وسلوالو طالبانو غواړي چې نور له جګړو لاس واخلي او سوله وکړي.
طالب ته څوک یې؟ عسکر ته څوک یې؟ دواړه ورونه یې، یوه کلمې دی یوه توبې یې. ته ستا کلمه جلاده، ته بله کم کلمه وای، عسکر بله کم کلمه وای. کمی په دې کلمه کې پار کړي خوسی دي، خو جنگ هغه ښځې مې مرو باسي جنگ ته. کمی کلمه یې واده، نو دغه چمانو، دغه صغیرانو، دغه سکونډیانو وروي ته وګوري. جنگ بالا مکوي، په خپل وطن کې کښېني، د خپل اولادو سره کښېني.
د کندهار د امنیت کمانډاني چارواکي وایي چې د امن او ثبات لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي، او هغه کورنۍ چې د پولیسو په لیکو کې خپل غړي له لاسه ورکړي ورسره دوامدار مرستې کوي. د امنیت کمانډاني ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل د ټولو وژل شوو سرتیرو د کورنۍ سره د یو منظم پلان له مخې مرستې کوي.
هغه څوک چې شهادت رسیږي هغوی ته د شهادت د اکرامي پیسې ورکول کیږي، او د اکرامي څخه وروسته تدفین او د دې پیسې ورکول کیږي، خیر و خیرات ورکول کیږي، او بیا د ته ماشتنۍ ماش ورکول کیږي. د دې د کورنۍ څخه یو وکیل ټاکل کیږي، او هغه وکیل د محکمې د امر په اساس باندې ټاکل کیږي. د دې د خواته ان کیږي، او بیا کومندانۍ ته مری کیږي رسمي، او د دې بیا غنور سلسله پر مخ وړي چې مکمل یو سایکل ورته جوړ شوی دی، تر څو دی وکولای شي د بانک کارت تر سکه، او بیا دته میاشتنی معاشات هم حواله سي.
افغانستان چې جګړه یې لول سکولونو اوړي، هر ورځ پکښې د جګړې دواړو غاړو ته مرګ جوړ بلاوړي، چې تر ډېره کورنۍ به سرپرست پاتې کیږي. کته هم د امریکا په مشرۍ د افغان شخړې د پایتر رسول پنيت په دې ورستوي کې هڅه پیل سي، خو تر اوسه یې محسوسیدونکې پایلې نه لیدل کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زو د ولایت خبرې کوم. لوګر نه د ما پیغام وزیر د زراعت ورسوي. د ما دغه وختنه د تیر سپد سه پلاستیک دی راوړي، چې لکه خلطه لکه ټانکار، چې خلک یې باغو په منځ کې د زمي وبو کې واچي، یو وړای کار تر واخلي. بندونه خو نه راته جوړي، خو دغه کار خو دیو کې یو خډبال پلاستیک دی له خارج نه راته راوړي. بس ورور مونږ باندې د پیسو خرج کی، چې مونږ د زمي وبو کې واچي او وړای باغو باندې ولګو. دغه د ما پیغام د ما خبره به ورسوي نورم په مخه.
السلام علیکم، زه ټول اوریدونکو د آزادۍ راډیو کار کوونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. زه د ننګرهار ولایت او ننګرهار ولایت نه دا یو شکایت لرم چې دا مایدین دوی دوه ډوله کړي دي. یو مای هغه نیولی دی چې په بم کې الوتی دی یا په یو شي کې هغې ته امتیاز ورکوي. نور دا مایدین دي چې پالیس دي یا ګزڼ والي دي، دوی مایدینو ته دوی امتیاز نه ورکوي چې چېرته عریضه ولیکي او هغه کتابچه کم یا دوه زره یا درې زره افغانۍ چې د میاشتې فی ټاکلی دی ورشي دفتر ته، نو ورته وایي چې ته خو فرض مایی دي او ته خپل کور کې مایی چې تاله نه درکوي. داسې زه خپله ذاتي څلور ځله پنځه ځله تللی یم او دفتر کښې مې دا شکایت هم کړی دی، عریضه مې ورکړی چې زه هم مایوب یم، دوی امتیاز زه هم خدای مایوب کړی یم، هغه هم خدای مایوب کړی دی. الله تعالی دې په دې ملت باندې رحم وکړي. د دې پوښتنه وکړي او ستاسو به د همکاري وزیر ته یې ورسول.
او ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیس وبخې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مې پرېښي وو، د افغان بیس ماته سوتله شمېرې لارې هم تل پیغامونه راستوي. کور مودان موږ یې درته لولو. پرې به ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز به واوري. له هغه وروسته د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان په شمال کې 209 شاین قول اردو وایي افغان امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي دي. شاین قول اردو رسنیو ته په استول سوي بیان کې ویل چې امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکني بریدونو د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبز پوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړی دي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي د وژل سویو پولیسو له کورنیو سره لازمې مالی مرستې کېږي. تر دې مخکې په کندهار کې د وژل سویو پولیسو کورنیو شکایت کړی وي چې ولایتي چارواکو هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر څوډل ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې چې بهرنیان ووژنئ. راپورونه وایي حمله کوونکی چې 50 کلن و په څلور موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان وګړي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس د دواړو جرګو رهبران د سرحدي امن په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره سپینې ماڼۍ ته وربللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بودیجې پر سر درېدلی حالت د امریکا د حکومت د ځینو برخو د چارو د ځنډ سبب سوی دی. چارواکو پرون وویل چې د کورنۍ امنیت وزارت به نن د کانګرس اتو رهبرانو ته د سرحدي امنیت په اړه معلومات وړاندې کړي. او په ترکمنستان کې هغه نوی قانون نافذ شو چې پر اساس یې د الکولي مشروباتو خرڅلاو محدود کیږي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هلی ومني. زاود النافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د میاشتنی راپور څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
پانګره هر